de Mini Pérame.
چونه دارورا خپې می ډېرې خوږېږي. چونه دارورا لږه دمه کو چې دا خپې می لږې دمه شي. دا پیزار وباسم چې دا خپو له لږ آرام ورکم.
ولې نویده څه چلو شو؟ خیر دی؟
مړه جنیدا، په ګرځېدو ګرځېدو مې خپې پولی شوې، نور د ګرځېدو نه یمه. لږ کینه چې دمه وکړو بیا به روان شو.
ښه ښه ټیک ته نویده، بس لږه دمه به وکړو، دلته به کینو، زه به هم لږه دمه وکم. او ښه داره چې زم بوټان وباسم چې زما خپې م لږې دمه شي.
زما په خیال زما دا بوټان لږ تنګ دي، ما له خو یې پنجې خوږي کې.
نویده، چې اوس لږه دمه وکړې نو ټیک به شي. دا ته ستړی شوې نو ځکه داسې وای.
مړه یار، دې پولو ته خو وګوره، تا ته دام نه ښکاري او ته وایې چې ستړی شوې.
نویده، چې نن کور ته لاړ شي نو خپوله به دې ښه مالش وکړي او ښه آرام به وکړي. او زما امید دی چې دا به سبا پورې بالکل ټیک وي.
جنیده وروره، زه چرته د ګرځېدو عادت یم. زه خو په ړومبي ځل راوتی یمه او تا سره روان یم. انصافداره، له خپله سوچ وکړه چې دوه ګنټې وشوې او تا زه روان کړی یمه. اډو دا وی نه چې چرته کینو او لږه دمه وکړو.
مړه نویده، نو اوس خو ناست یې او دمه کې، نو اوس ولې غوسې؟ بس پرېږده دا خبرې او آرام وکړه.
السلام علیکم زما ګرانو او خوږو قدرمنو اوریدونکو، څنګه یې تاسو؟ هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او سپناست یئ زموږ دا پروګرام باورئ. زه یم ستاسو خور ملیکه او موږ تاسو ته نوي امید پروګرامونو سلسله کې هرکلی وایو.
او زه یم هما، زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. د خدای پاک شکر کوم چې هغه نن یو ځل بیا موږ له موږ راکه چې تاسو سره خبرې وکړو.
زما ملګرو، تاسو خو د جنید او د نوید خبرې اترې واورېدې او زما یقین دی چې تاسو ته به اندازه شوي چې نن به موږ د څه په هکله باندې خبرې کوو. نن موږ غواړو چې تاسو سره دې په هکله خبرې وکړو چې تاسو به څنګه د خپلو خپو خیال ساتئ.
او د دې نه علاوه موږ به تاسو سره د کتاب مقدس نم خبرې اترې کوو او درته به وایو چې مالک عیسی مسیح ولې د مریدانو خپې وینځلې. نو تاسو زموږ دا پروګرام تر خیره پورې واورئ.
خو زما ملګرو، که تاسو په خبره باندې پوه نه شئ او زموږ نه تپوس کول غواړئ نو زموږ پته ځان سره ولیکئ. تاسو موږ له صرف مسکار لا کوئ، موږ په خپله تاسو ته ټیلیفون وکړو او خبرې به در سره وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001 1 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2. زما ګرانو مینوالو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. او تاسو موږ ته دا وایئ چې ستاسو خپې درد کوي، آیا تاسو نن ډیر ګرځېدلی یئ او که نه؟ که تاسو ډیر وخت ګرځېدلی یئ نو اوس لږ وخت لپاره په آرام سره کینئ او زموږ دا خبرې واورئ.
زما ملګرو، کیدای شي چې زموږ خپې زموږ د بدن د ټولو نه خسته حصه نه وي، خو یقینا چې تاسو ته به دا معلومه وي چې په بدن کې زموږ خپې ډیر زیات کار کوي. دا هر وخت زموږ ټول وجود ګرځي او دا یو ډیر لوی کار دی.
او زما ګرانو مینوالو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ پخپو کې واړه واړه اډوکي دي او د نور وجود په نسبت زموږ پخپو کې ډیر اډوکي دي. زموږ په یو وخت پکې شپږ اډوکي او درې دیر جوړونه دي او پټو رګونو او غوښې دا ټول یو ځای نیولي دي.
زما ملګرو، زما پوره یقین دی چې کله کله به تاسو ته ماستن ستاسو خپې وایي چې نن خو ډیر کار کړی دی او ستړي شوي یئ. ځینې وخت زموږ خپې موږ ته وایي چې موږ ته د آرام ضرورت دی، نو بیا موږ غواړو چې آرام وکړو.
زما ملګرو، کله چې موږ ستړي شو او زموږ خپې درد کوي نو بیا پکار دی چې موږ آرام وکړو او د خپلو خپو خیال وساتو، ځکه چې هم د دې په ذریعه باندې موږ ډیر څه کوو. یو ځای نه بل ځای ته ځو او خپل ټول کارونه سرته رسوو. نو زما ملګرو، موږ غواړو چې تاسو له یو څو مشورې درکړو چې څنګه به تاسو د خپلو خپو خیال ساتئ.
سما ملګرو، زه خو تاسو له دا مشوره در کول غواړم چې هم د اوس نه د خپلو خپو خیال ساتل شروع کړئ. اوس چې تاسو ناست یې او دا خبرې اورئ، نو په دې دوران کې د خپل خپو مالش شروع کړئ. د ټولو ناور خپلې خپې ووینځئ. که تاسو کره تیل یا کریم وي، نو دې سره تاسو خپلې خپې مالش کولی شئ. نو زما ملګرو، تاسو خپې ووینځئ او موږ لږه شان د ماخلو بیا واپس راځو، او تاسو ته به وایو چې څنګه به د خپل خپو مالش کوئ او ښه طریقې سره بې خیال ساتئ.
گران مینه والو، موږ نوی امید پروګرامونو سلسلې نه تاسو سره نن د دې په حقله خبرې کوو چې څنګه به تاسو د خپل خپو خیال ساتئ. زما یقین دی چې تاسو به خپل خپې وینځلی او تیل یا کریم بم راغستی، نو اوس کینئ او خپله پنجه اوچته کوئ او د خپلې ګوډې د پاسه کیږدئ. یو لاس د خپې د پاسه او بل د تلی لاندې کیږدئ او د خپې مالش شروع کوئ. د ګیټۍ نه تر پنجه پورې ټوله خپه مالش کوئ. زما یقین دی چې دې سره به تاسو ته آرام ملاویږي او تاسو ته به د اندازم کیږي چې ستاسو په خپو کې سمراډو کې دي.
زما ملګرو، لږ شان مالش کولو نه پس خپلې پنجې لال او سره زور ورکئ او بیا په آرام سره خپلې ګوتې راکاږئ. بیا داسې وکئ چې د یو لاس مټه ګوتا د بلې مټې ګوتې د پاسه کیږدئ او د خپې تلی په زور سره مالش کئ. اول خپلې ګوتې په تلی باندې سیده بوزئ او بیا په یو ځای کې کیږدئ او داسې ګول ګولی تاو کئ، داسې دایرې شان جوړې کئ او دې سره سره د خپلو ګوتو ځای بدلوئ. نو زما ملګرو، تاسو ماته د وایئ چې تاسو څه محسوسوئ؟
نو زما وروڼو خویندو، اوس تاسو داسې وکئ چې اوس بله خپا د خپلې خپې د پاسه کیږدئ او مغه شان مالش وکئ څنګه چې تاسو د ړومبۍ خپې وکړو. نو زما ملګرو، کله چې تاسو د خپلو خپو مالش ختم کئ، نو بیا پکار دی چې تاسو خپل لاسونه په صابون سره ووینځئ.
زما ملګرو، زما یقین دی چې اوس په ستاسو خپې خوشحاله او آرام سره یې. نو موږ ته د بل چا د مدد ضرورت نشته، بلکې زموږ دواړه لاسونه زموږ د دواړو خپو ستړی والی ختمولی شي.
خو زما ملګرو، ماته یوه بله طریقه هم را یاده شوه. که چېرې تاسو کره بلوری وي، که مو سره چې ماشومان لوبې کوي او یا واړه ګول ګول کاڼي وي، نو هغه راواخلئ او په یو لوښو کې واچوئ او په هغه لوښو کې د صابون اوبه واچوئ. بیا تاسو کینئ او خپلې خپې په هغه اوبو کې کیږدئ او خپلې خپې هغه بلورو یا کاڼو پورې ومږئ. دې سره به ستاسو خپو ته ډېر آرام ملو شي.
نه زما ملګرو، تاسو خامخا د خپلو خپو خیال وساتئ. تاسو سوچ وکئ چې د دې خپو په مدد سره تاسو نن څومره ډیر کارونه کړي دي. اوس به موږ تاسو له نورې مشورې هم درکوو چې تاسو به څنګه خپلې خپې صحتمندې ساتئ.
د ټولو نه لومړۍ خبره دا ده چې هره ورځ خپلې خپې وینځئ، او دا ډیره ضروری ده چې تاسو خپلې خپې صابون سره ووینځئ. بیا پې خو ډیرې اوبه واچوئ چې صابون ترې صفا شي او وچې کئ. او چې کله خپې وینځئ، نو د خپو ګوتې، نوکونه، ګروتونه دا په ښه طریقې سره صفا کوي. زما ملګرو، کله چې زه خپلې خپې وینځم، نو یو خو دې سره دا صفایي او بله دا چې زه خپل ځان ښه محسوسوم. او کله چې ډېر ستړی شم او خپې مې درد کوي، نو بیا د لږ سات دپاره په تړمو اوبو کې کیږدم. دا به ستاسو په خپو ډېرې ښې لګي. او زما ملګرو، دویمه خبره دا ده چې د خپو نوکان کټ کوئ، خو ډیر زیاتې مواړه کوئ او اکثر د نوکانو ګوټونه ډیر درد کوي. نو په کار نه دي چې هغه تر بیخه پورې کټ کوي. که چېرې تاسو دا کټ کوي، نو دا به ستاسو په ګوته کې ورخخیږي او بیا به دا ډیر درد کوي.
زما ملګرو، کله چې تاسو خپې وینځئ، نو هغه وخت نوکان کټ کول ډیر اسانی، ځکه چې دا نرم شوي. نو زما ملګرو، تاسو ماته د وایئ چې ستاسو د خپو سرمن خشکه ده، خاص طور باندې د پوندونه چاپیره. کله چې بارانونه نی، نو اکثر دا مسله ډیره زیاتی او په جمی کې دا ډیری د ډیرو خلکو پوندې وچوي او ډیر درد کوي. تاسو په دې باندې لوشن لګولی شئ یا غوړ کریم، او یا د خپو دپاره تیلم ملاویږي، نو هغه هم پې د شپې لګولی شئ. د اوده کېدو نه مخکې دا ښه مالش کوئ او خاص طور باندې هغه ځایونه کم چې ډیر خشک وي، او بیا ورته جرابې واچوئ. دې سره به ستاسو خپې نرمې شي او خشکي به ختمه شي.
زما ملګرو، دا څومره ښه خبره ده چې موږ د خپلو خپو خیال ساتو. د دې نه علاوه، موږ داسې نورم ډیر څه کولی شو چې د هغې په وجه زموږ خپو ته آرام ملو شي او صحت مندې پاتې شي. زما ملګرو، د پیزار په هکله ستاسو څه خیال دی؟
ګران اوریدونکو، که چېرې تاسو بوټان اچوئ نو داسې بوټان واخلئ چې ستاسو په خپو کې تنګ نه وي. زما ملګرو، تاسو صرف د بوټانو ښایسته مه ګورئ، بلکې دا مو ګورئ چې ستاسو خپه پکې په آرام ده او که نه. داسې بوټان واخلئ چې تل یې نرم وي او کوشش وکئ چې ډیر کولو یا تنګ نه وي، بلکې هغه بوټان واخلئ چې په تاسو پوره وي. اکثر دوکانداران دا وایي چې خیر دی دا بوټان واخله، وروسته به دا ځای پرېږدي او په تاسو به پوره شي. او کله کله موږ ته داسې هم وایي چې خیر دی دا بوټان کولو دي، خو چې جرابې واچئ نو سم وي. نو یاد ساتئ چې داسې قلم مه کوئ.
زما ملګرو، تاسو چې کلم بوټان اخلئ نو دې خبرې ته خامخا خیال وکئ چې ستاسو پنجه خو پکې نښتې نه ده، ځکه چې ځینې وخت داسې کیږي چې بوټ په خپه کې پورئ خو پنجې تنګئ. نو کله چې بوټان اخلئ نو په دواړو خپو باندې ګورئ، ځکه چې کله کله داسې هم کیږي چې یو بوټ تنګ وي او یو کولو. نو د بوټانو په اغوستو کې تادي مه کوئ، بلکې ښه په آرام او سکون سره یې ګورئ.
زما ملګرو، زه اکثر داسې کسان ګورم چې خپې بلخپې ګرځي. نو هما ستاسو خیال دی چې خپې بلخپې ګرځېدل ښه دي او که نه؟
ملکې، زما په خیال خو خپې بلخپې ګرځېدل ډېر ښه دي، خو د دې خبرې خیال هم ساتل پکار دي چې هغه ځای صفا وي، چېرته تېره کاڼې یا شیشه یا ازغې نه، چې هغې سره ستاسو خپه زخمي نه شي. نو که ځمکه صفایي نو لږ وخت لپاره خپې بلخپې ګرځېدل ښه. او د دې نه علاوه که تاسو په کبل باندې ګرځئ نو دا به ستاسو دپاره نور ښه، دې سره ستاسو خپو ته هوا ملاویږي. خو زما ملګرو، کله چې تاسو د کور نه بهر ځئ نو ښه به دی چې تاسو بوټان یا سپلۍ واچوئ، هسې نه چې کاڼو، ازغو، شیشو یا همداسې بل څه سره خپې زخمي شي.
نو ګرانو مینهوالو، تاسو خو د دې په هکله باندې هم خبرې واورېدې چې تاسو به کم قسمه پیزار اچوئ، خو آیا موږ له پکار دي چې موږ د خپلو خپو ورزش هم وکړو؟
ملکې، حقیقت خدا دی چې کله موږ ټول ورځ ګرځو نو زموږ خپو ته ورزش ملاویږي، ځکه چې زموږ د وجود ټول وزن زموږ په خپو باندې، نو په دې وجه دې ته ورزش ملاویږي. کله چې موږ بوټان واچو او بیا ګرځو او د بوټانو تلی نرم وي، نو دې سره زموږ خپو ته ډېر ښه ورزش ملاویږي. خو زما ملګرو، که چېرې ستاسو خپې درد کوي نو دې دپاره تاسو له لږ نور ورزش پکار دی. زما ملګرو، که چېرې تاسو کره یو سخت بال وي نو هغه راواخلئ، پیزار وباسئ او کینئ، او بیا یو وخت په دغه بال د پاسه کیږدئ او لږه مخکې او وروستو یې بوزئ. خو درېږئ پېما، هسې نه چې راوغورځېږئ، صرف د خپې وزن په بال باندې راولئ او دغه طریقه بلې خپې سره موکئ.
نه زما ملګرو، تاسو د خپلو پنجو ورزشم کولی شئ. که چېرې تاسو کره بلوری یا واړه کاڼي وي نو هغه راوالئ او په ځمکې غورځوئ او بیا یو یو په خپله پنجه کې راوچتوئ، نو دې سره به ستاسو د پنجو ورزشم کیږي.
او بله طریقه دا ده چې په کرسۍ کې کینئ او یو وخت په لږه شان اوچته کئ او د ګیټۍ نه لاندې خپه تو راتو کئ او بیا خپله پنجه ځان طرف ته رابرغه کئ، خپلو دواړو خپو سره داسې وکئ. زما په خیال کله چې تاسو دا ورزش وکئ نو دې سره به ستاسو خپې دمه شي.
هما، زه ستاسو نه یو بل تپوس کول غواړم. دا دومره ښه تپوس نه دی، خو بیا هم زه غواړم چې زموږ ګران اورېدونکي په دې خبره پوه شي چې هغوی له سکول پکار دي. ته موږ ته دا ویلی شي کله چې د چا خپو نه بوی ځي نو هغوی دې دپاره سکولی شي؟ کله کله چې زه ډېر وخت پورې بوټان واچوم نو بیا مې د خپو نه بوی ځي.
ملکې، زموږ په خپو کې په زرګونو نری نری سوري دي او د هغې په ذریعه خوله روزي، خو ځینې کسان داسې چې د هغې د خپو نه ډېره زیاته خوله ځي او د دې په وجه د هغې خپې بوی کوي. زموږ په خپو باندې جراثیم هم وي او د هغې په وجه هم زموږ د خپو نه بوی ځي. خو زما ملګرو، که چېرې موږ په یو څو مشورو باندې عمل وکړو نو زموږ د خپو بوی تر ډېر حده پورې کمېدی شي. هره ورځ صابون سره خپې وینځل پکار دي چې ګند او جراثیم تې لرې شي. که تاسو جرابې اچوئ نو پکار دي چې اوچې او صفا جرابې واچوئ او هره ورځ یې بدلې کئ. او که تاسو ته د کاټن جرابې ملو شي نو دا به ډېرې ښې، ځکه چې هغه خوله راکاږي. زما ملګرو که تاسو سره په کور کې د یوې جوړې نه زیات بوټانی نو بیا په کار دي چې یو ورځ یو جوړه واچوئ او بله ورځ بلا. دې سره به ستاسو بوټانو چیږي او بوی به ختمیږي.
خو ما ستاسو ډېره مننه، تاسو خو موږ له ډېرې ښې مشورې راکړې. خو ما یو بله خبره هم اورېدلې ده، او هغه دا چې د چا خپونه بوی ځي که چېرې هغه په اوبو کې پتې واچئ او د هغې نه توره چې پخه کړي او بیا په کښپی کېدي نو دې سره هم بوی ختمیږي. خو ما تاره دې په حکله اورېدلې دي او که نه؟
او ملکې، بالکل ما د دې په حکله اورېدلې دي. دا لږ عجیبه کار ښکاري، خو دې سره د خپو بوی ختمیږي. زما ملګرو که څوک داسې کول غواړي نو صرف تورې پتې په اوبو کې واچئ او هغه دې ویشئ، او بیا چې کله اوبه لږې تړمې وي او ستاسو خپې زغملی شي نو خپلې خپې پکې تر نیمې ګینټې پورې کیږدئ. هفته کې یو ځل داسې کوئ. د چیو پتو کې چې کم تیزابیت وي نو هغه جراثیم وجنی، او د خپو په سرمن کې چې کم سوری وي نو هغه بندئ. داسې کولو سره به ستاسو د خپو نه ډېره خوله نه راځي، او چې خوله ترې نه راځي نو دومره بوی به هم نه کوي.
نو زما ملګرو، که چېرې ستاسو خپې بوی کوي نو زه به تاسو له یو بله مشوره هم درکړم. زما ملګرو، لږې شانتې اوبه واخلئ او هغه تړمې کوئ، او په هغې کې لږه شان د وړو سوډا او سرکه واچوئ. د څه وخت دپاره په هغې کې خپې ډوبې کوئ او بیا یې صفا اوبو سره ووینځئ، نو دې سره به هم ستاسو د خپو نه بوی ختم شي. او د دې نه علاوه، که چېرې ستاسو په کور کې د ماشومانو پوډر وي نو هغه هم په خپو باندې واچوئ. دې سره به هم ستاسو د خپو خوله کمه شي، او چې کله خوله کمه شي نو بیا به دومره بوی هم نه کوي. او د دې نه علاوه یو بله طریقه دا هم ده چې کله تاسو کدو سپین کوئ نو د هغې پوستکي مه غورځوئ. دا تاسو د خپلو خپو تلو پورې ومخئ. دې سره به ستاسو د خپو نه بوی هم ختم شي او ستاسو د خپو تلی به هم نه سوځي.
ملکې خورې، که ما د خپلو خپو دومره خیال وساتلو نو زما پوره یقین دی چې دا به ډېرې خوشحالۍ او دواګانې به راته کوي، ځکه چې زه خپلو خپو له دومره توجه نه ورکوم. نو ګرانو مینهوالو، تاسو هم زموږ په دې مشورو باندې عمل وکئ او د خپلو خپو ښه خیال وساتئ، ځکه چې دا ستاسو په ژوند کې ډېر خاص کردار ادا کوي. تاسو د دې په وجه هره ورځ خپل ټول کارونه کوئ او یو ځای نه بل ځای ته سفر کوئ.
نو ګرانو مینهوالو، اوس یو وړه شان دمه اخلو نو بیا واپس راځو او تاسو سره نورې خبرې هم کوو. نو تاسو چیرته مزئ د پروګرام تر اخیره پورې مو سره اوسئ.
ګرانو ملګرو، تاسو نوی امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ، او تر اوسه پورې موږ تاسو سره د دې په هکله خبرې کولې چې څنګه به د خپلو خپو خیال ساتئ، ځکه چې دا زموږ د وجود ډېره خاص حصه ده او د دې په ذریعه موږ ګرځو، خپل کارونه کوو او یو ځای نه بل ځای ته ځو.
زما ملګرو، په مختلفو ملکونو کې مختلف رواجونه یې. زموږ دا رواج دی چې کله ټول یو ځای ناستی نو کشران د مشرانو ډېر خیال ساتي او عزت یې کوي. زما ملګرو، څوک هم داسې نه کوي چې یو مشر کوټې ته راشي چې یو کشر د مشر په مخ کې خپه په خپه باندې واچوي، او یا خپلې خپې د مشر طرف ته اوږدې کي او غځئ، ځکه چې دا د مشر بې عزتي ګڼلی شي.
او ملکې خورې، ما په یو کتاب کې لوستل چې په کوریا کې دا رواج دی، او یا سو خپل کور ته راځي نو پیزار به بهر په دروازه کې وباسي. که پیزار سره دننه لاړ شي نو دا ډېره بده خبره ګڼلی کېږي. نو زما ملګرو، د هر ځای خپل رسم او رواج وي.
خو زما ملګرو، چې په کم دور کې مالکی سا مسیح په دې دنیا کې و نو هغه وخت دا رواج و چې کله به یو کس ټوله ورځ د کور نه بهر وګرځېدو، او چې کله به هغه کور ته واپس رالو نو د ټول نه ښه نوکر به د هغه دپاره اوبه راوړي او د هغه کس خپې به وینځلې، او که د چا کور ته و مېلمه راغې نو کوربه به د مېلمه د عزت دپاره د مېلمه خپې وینځلې.
نو زما ملګرو، همداسې یوه واقعه په کتاب مقدس کې لیکلې شوې ده، او دا واقعه د مالک عیسی مسیح او د هغه د مریدانو په هکله ده. زه غواړم چې تاسو ته موږ دا واقعه بیان کړو او ګورو چې نن موږ د دې نه څه زده کولی شو. دا په کتاب مقدس کې د یوحنا په کتاب دیارلسم باب کې ده، او موږ به د دیارلسم باب ړومبي اوولس آیاتونه لولو. نو راځئ چې ټول په شریکه دا واقعه په غور سره واورو او بیا به خبرې اترې وکړو. او د دینه به مونږ دا معلومه کو چې مونږ د دینه سیز د کولې شو.
په کتاب مقدس کې د یوحنا د کتاب په 14 باب کې داسې لیکل شوی دی، د فسد اختر نه مخکې مالک عیسی مسیح ته معلومه شوه چې د دنیا نه د هغه د جدایي وخت رانږدې شوی دی، او هغه به خپل پلار ته ورشي او د خپلو موریدانو سره په دنیا کې مینه وه او تر اخیره وخته پورې ورسره مینه وکړه.
د ماښام د روټۍ وخت و او ابلیس ته مخکې نه د شمعون اسکروتی د زوی یهودا په زړه کې دا خیال اچولو چې په عیسی مخبرې وکړي او عیسی پوهیو چې پلار هغه له هر څه اختیار ورکړی دی او چې هغه د خدای پاک نه راغلی دی او خدای پاک له واپس روان دی. نو هغه د روټۍ نه پاسېدو او خپل څادر یو طرف ته کېښودو، یوه تولیه را واغسته او د ملانې ته وکړه، بیا هغه یو لوښي کې اوبه واچولې او د خپلو مردانو په خپو وینځلو یې شروع وکړه او په هغه تولیه وچولې چې د ځان نه تو کړې وه.
کله چې هغه شمعون پترس ته راورسېدو نو پترس هغه ته وویل چې مالکه، ته به زما خپې هم وینځې؟ عیسی جواب ورکو، څه چې زه کوم ته اوس په دې نه پوهېږې، خو وروسته به پوه شي. پترس هغه ته ووي، زه به تاسو هیڅکله پرېنږدم چې زما خپې ووینځئ. عیسی جواب ورکو، چې تر څو چې زه تا ونه وینځم نو ته به زما مورید نه یې. شمعون پترس هغه ته وویل، بیا نو مالکه، نه یوازې زما خپې بلکې لاسونه او سر مې هم ووینځه. عیسی هغه ته وفرمایل، چا چې لامبلي نو هغه ته د خپو د وینځلو نه علاوه نور جت نشته، بلکې هغه ټول پاک دی او تاسو پاک یئ خو ټول نه.
ځکه چې عیسی ته معلومه وه چې څوک به په هغه مخ بری کوي، نو په دې وجه هغه وفرمایل چې تاسو ټول پاک نه یئ. د هغوی د خپو وینځلو نه پس هغه خپل څادر راواغشتو او کېناستو او د هغوی نه یې تپوس وکړو، تاسو په دې پوه شوئ چې ما تاسو سره څوک؟ تاسو ما ته استاز او مالک ویئ او دا ټیک ویئ ځکه چې زه یم. نو که ما ستاسو مالک او استاز ستاسو خپې ووینځلې، نو په تاسو هم لازم دی چې د یو بل خپې ووینځئ. ما ستاسو دپاره یو مثال قائم کړی دی چې تاسو به هماغه شان کوئ څنګه چې ما تاسو سره کړي دي. زه تاسو ته رښتیا ویم چې یو نوکر د خپل مالک نه لویني او نه پیغام وړونکې د رالیږونکي نه لوی وي. اوس تاسو په دې خبره پوه شوئ، نو تاسو بختور یئ که چېرې عمل پیو کوي.
سما ملګرو، مالک عیسی مسیح خپلو موریدانو او موږ ته دا ښودل غواړي، که چېرې څوک د خدای پاک په بادشاهۍ کې لوی جوړېدل غواړي نو هغوی له څه کول پکار دي؟ ای له پکار دي چې نور خدمت وکړي. په دې باندې خدای پاک ډېر زیات خوشحالیږي چې کله موږ د نورو خلکو خدمت کوو او مدد یې کوو. خو خدای پاک هغه خلک نه خوښوي څوک چې د خلکو په نظر کې خپل ځان ښه جوړول غواړي. زما ملګرو، تاسو په دې کیسه کې واورېدل چې عیسی مسیح ته دا معلومه وه چې هغه څوک دی، خو ستاسو په خیال د دې څه مطلب دی؟
ملکې خورې، مالک عیسی مسیح ته دا پته وه چې هغه خدای پاک دې دنیا ته رالیږلی دی او دې دپاره یې رالیږلی دی چې زموږ خلاصونکی جوړ شي. هغه ته پته وه چې خدای پاک ورسره مینه کوي او د هغه دپاره ډېر خاص دی. خو عیسی مسیح داسې ونه کړل چې خلکو نه د عزت حاصلولو دپاره او خپل ځان لوی ښودلو دپاره هغوی ته ووایي چې زه خو د خدای پاک د طرف نه راغلیم، نو تاسو له پکار دی چې زما عزت وکئ او زما خیال وساتئ.
نه زما ملګرو، داسې بالکل نه وه. اوس موږ له څه کول پکار دي؟ کله چې موږ په عیسی مسیح باندې ایمان راوړو او په هغه یقین وساتو نو موږ د خدای پاک په کورنۍ کې شاملیږو. موږ له دا ثابتول او ښودل نه دي پکار چې موږ څومره لوی یو. ما ته پته ده چې زه څوک یم. زه د خدای پاک دپاره ډېره خاص یم او هغه راسره مینه کوي، نو ځکه ماله پکار دي چې حلیمي اختیار کم او د نورو خلکو خدمت وکم لکه څنګه چې عیسی مسیح د خلکو خدمت وکړو او خپل ځان یې دومره حلیم کو چې د خپلو موریدانو خپې وینځلې.
زما ملګرو، څوک چې لوی جوړېدل غواړي او خدای پاک خوشحالول غواړي، نو پکار دي چې هغې خپل ځان حلیم کړي او د نورو خیال وساتي، ورسره مینه وکړي او په هر قسمه حالاتو کې مدد وکړي، ځکه چې مالک عیسی مسیح په خپله داسې وکړل.
زما ملګرو، مالک عیسی مسیح موږ له صرف تعلیم نه دی راکړی، بلکې هغه په خپله هغه کارونه کړي دي، د کومو چې هغه موږ له حکم راکړی دی. هغه موږ ته د خپلې حلیمۍ په باره کې وایي، نو هغه اول خپل ځان حلیم کو او دومره حلیمې اختیار کا چې د خپلو مریدانو خپې ووینځلې، او په آخر کې زموږ د خاطره د سلی مرګ ته غاړه کېښودله.
نو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح زموږ دپاره د حلیمۍ یو لوی مثال قایم کو. هغه د لویۍ او د جلال ځای پرېښودو او دې دنیا ته رالو، زموږ د ګناهونو دپاره خپل ژوند قربان کو. راځئ چې وورو چې په کتاب مقدس کې د فلیپیانو په کتاب دویم باب کې سویلې شوي دي، نو که په تاسو کې د مسیح سره ډاډګیرنه وي، یا د هغه د مینې سره تسلي وي، یا په تاسو کې د روح القدس شراکت وي، او یا سره هم او همدردی وي، نو تاسو زما خوشحالي پوره کوئ چې په یو فکر یوه مینه شئ، چې په یو زړه او یو مقصد شئ. د خود غرضۍ او د بې ځایه فخر په وجه څه مه کوئ، بلکې په عاجزۍ سره یو بل د ځان نه غوره ګڼئ. تاسو صرف د خپل ځان سوچ مه کوئ، بلکې د نورم خیال ساتئ. ستاسو خوی خصلت دی د یو بل سره هغه شان وي لکه څنګه چې د عیسی مسیح هغه اگر که د خدای پاک په صورت و، خو د خدای پاک سره د برابرېدو کوشش یې ونه کو، بلکې خپل ځان خالی کو او د غلام شکل اختیار کو او د انسان په صورت پیدا شو. کله چې په انساني جسم کې ښکاره شو، هغه خپل ځان جس کو او دمر تابعدار شو چې مرګ، بلکې د سلی مرګ یې قبول کو. هم په دې وجه خدای پاک هغه له ټولو نو چت مقام ورکو، او هغه له هغه نوم ورکو چې د ټولو نومونو نه اعلی دی. نو چې د عیسی په نوم ټول مخلوق په سجده شي، که هغه په اسمان کې وي یا په ځمکه یا که د ځمکې د لاندې وي، او د خدای پلار د جلال د پاره د هر څوک دا اقرار وکړي چې عیسی مسیح مالک دی.
نو زما ګرانو ملګرو، دا څومره زبردستې خبرې دي. مونږ به اورېدل چې عیسی مسیح دومره ځان جس کو او دومره تابعدار شو چې د سلی مرګ یې قبول کو، او چې هغه داسې وکړل نو خدای پاک هغه له د ټولو نه اوچت مقام ورکو، او هغه نوم یې ورکو چې د ټولو نومونو نه اعلی دی.
نو زما ملګرو، چې مالک عیسی مسیح زموږ خلاصونکی دی، هغه داسې وکړل، نو پکار دی چې موږ هم د هغه په نمونه باندې خپل ژوند تیر کو، خپل ګیرچاپیره خلکو سره مینه وکړو او د ضرورتمندو خیال وساتو.
ګرانو مینهوالو، په کتاب مقدس کې یو بله زبردسته واقعه هم لیکلې شوې ده، او د هغې نه موږ دا زده کولی شو چې څنګه به حلیمې اختیارو. دا واقعه د لوکا په کتاب اتلسم باب کې ده. دا خبرې عیسی مسیح هغه خلکو ته کړي دي چا چې خپل ځانونه ډېر لوی ګڼل. نو راځئ چې وورو چې په دې کې څه ویلې شوي دي. عیسی هغه خلکو ته هم چې په خپل ځانې باور کولو چې موږ صادقان یو او نور سپک ګڼل، دا مثال ویلو. دوه سړي د دعا دپاره د خدای کور ته لاړل، یو فریسي او بل ماسول چی. فریسي ودرېدو او داسې دعا یې شروع کا: ای خدای پاک، ستا شکر دی چې زه خو د نورو خلکو په شان نه خو دوکه مار، نه بېمانه، نه زناکار، او نه لکه د هغه ماسول چی په شان یم. زه په هفته کې دوه روجی نیسم، او څه چې ګټم خدای پاک ته د هغې نه لسمه ورکوم. خو ماسول چی لرې ولاړو او پاس اسمان ته یې نه کتل، او خپله سینه وهله او ویلې: ای خدای پاکه، په ما رحم وکړه، زه ستا ګناهګار یم. نو عیسی مسیح وفرمایل: زه ته اوسته ویم چې همدا سړی د هغه اولني سړي نه زیات صادق کور ته واپس لاړو، ځکه چې هر څوک چې ځان اوچتی هغه به عجز کړی شي، او څوک چې ځان عجز کړي هغه به اوچت کړی شي.
زما ملګرو، موږ له په خپل ځان باندې فخر کول نه دي پکار، بلکې موږ د دې ماسول چی په شان سوچ او دعا وکړو، ځکه چې موږ ټول ګناهګار یو. موږ ته د خدای پاک د فضل او د رحم ضرورت دی. موږ د کلم خدای پاک ته خپل کارونو نستایو، ځکه چې هغه زموږ د هر یو کار نه خبر دی، او نه دې موږ خلکو ته د خودنې د پاره سوکو، بلکې ضروری خبره دا ده چې زموږ هر یو کار دې د خدای پاک د پاره ای، او خپل ځانونه د حلیمان او عاجزان کو.
زما ملګرو، که ستاسو په مالک عیسی مسیح باندې ایمان وي او که نه، خو په دې خبرو باندې خامخا سوچ وکئ، ځکه چې خدای پاک حلیمي خوښوي، او دې خبرو اورېدو نه پس اوس په تاسو غواړی چې پیسې مصیبانی ایمان راوړی، ځکه چې هغه زموږ د خاطر دی دنیا ته رالو. نو که چېرې تاسو ایمان راوړل غواړی او هغه د خپل خلاصونکي په تور قبلول غواړی، نو راځئ چې ټول په شریکه دعا وکړو. مالک خدایا، ستا شکر کوم چې تا موږ له دا جون راکړی دی او راسره مینه کې او زموږ د ګناهونو د بخښلو دپاره د عیسی مسیح راولېږلو. مالک خدایه، زه د اقرار کوم چې زه کمزوری او ګناهګاره یم او ستا د مینې حقداره نه یم، خو ردې په باوجود هم تا ما سره مینه وکړه. ته زما ټول ګناهونه وبخښه او خلاصون راکړه. مالک خدایه، زه مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په تور قبلوم او غواړم چې د هغه په شان ژوند تیر کړم. دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین،
آمین. ګرانو مینهوالو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو تر اوسه پورې موږ سره وئ او زموږ دا خبرې مو اورېدې. زما یقین دی چې نن به تاسو د دې په هکله ډیر څه زده کړي چې څنګه به تاسو د خپلو خپو خیال ساتئ، او د دې نه علاوه تاسو دا هم زده کړل چې څنګه په خپل ژوند کې حلیمي او عاجزي راولئ. نو زما ملګرو، موږ واورېدل چې داسې کولو دپاره موږ د مالک عیسی مسیح پیروي کولی شو او د هغه نه زده کړه کولی شو.
نو ګرانو مینهوالو، اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. په راتلونکي پروګرام کې به د یو نوي موضوع سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضریږو. نو اوس موږ له اجازه راکئ او تاسو د ښکلي شان روحاني سندره واورئ. د خدای په امان.
مکران متلونا دریم باب زما زویا زما لار خودنه ما هیروا خو زما حکمونه په خپل زړه کې وساته زما تعلیم بستا عمر سیوا کی او خوشحالی بدر کی هیڅ کله مینا او وفاداری د خپل ځان نه مل لري کوا دی د خپل غاړې هار کا او د خپل زړه په تخته باندې یې ولي کا نو بیا به ته د انسانانو او د پاک خدای په نظر کې محبوبیت او نیکنامی حاصل کړي پخپل ټول زړه سره په مالک خدای باندې توکل کوا او پخپل پویا باندې تکیه مکوا چې ته هر کار کې نو پاغي کې مالک خدای یاد ساتا او هغه به تاته صحیح لار خی پخپل عقل باندې م مغرور کیگا د مالک خدای نه یریگا او بدعملی پریدا نو پدې باندې بس تا بدن رغیږي او ستا وډو کې ببه تازه شي پخپل مال دولت سره د مالک خدای عزت کوا او د خپل ټول فصل پړومبے میوے سرا نو بیا بستا گودام ڈکشی او د سر نبا اوڑی اوستا د چاٹے د خلی نبا نوی شراب اوڑی زما زویا د مالک خدای اسلام مرد کوا او کل چاغتا تا تمبی کوی پاغی باندی مخف کے گا زک چ مالک خدای چچا سر مینا کئی نو ہم ہگا تمبی کوی لک سنگ چی او پلار ہم ہگا زوی تمبی کوی کم چاغت گران وی بختور دے ہاغ سوک چی حکمت حاصل کی او ہاغ سوک چی پویا حاصل کی زک چی دا دا سپینو زرو نا دیر قیمتی دے او دا دی گھٹا دا سرو زرو نا ہم دیر خدا دا دا قیمتی کانو نا ہم گران دے او ستا دا خوخی یو سی زم دا دے برابر نا دے دا اکل پا خیلاس کی اگت جون دن دے او دا غب گست حاس کی عزت او دولت دے دا ہاغ لاری برکتی دی او دا هغه ټول لاري پرام ندی حکمت دا غی دا پارا دا جون ونه دا سوک چه هغه تا غاڑ ور کئی بختور دی آغی سوک چه هغه را ٹنگوی مالک خدای دا خپل حکمت پا ذریعا دا زمکی بنیاد کی خودلو او دا خپل خیرتیا پا ذریعا اسمانو نا پیدا کرل دا هغه دا حکمت پا وسیلا دا زمکی دا لان دینا چینی روانی شوی او دا وریوزو نا پرخا پا زمک را ور دا زما زویا عدل او تمیز په خپل ځان کې پیدا کا او هغه د خپل نظر نه مل رکھوا دی بستا روح تازه ساتي او دا بستا په غاړه د فضل هاروي نو بیا به ته په حفاظت سره په خپل لار باندې روانې او ستا خپبت پنده کو نخری کله چې تسملی تب نه یریږي او تب په خوب خوب ودکیږي نو د نگاهنی آفت تب نه یریږي او نه به د هغه تباهی نه یریږي کما چې په بدملو باندې راځي نو مالک خدای بستا ډاډ وي او هغه بستا خپې په دام کې د ګیرولو نه وساتي څوک چې حاجت مند وي د هغې سره ښېګړه مه پرېږده که چېرې دا کار ستا په وس کې وي که چېرې ته اوس د خپل ګاونډي سره مدد کولی شي نو ورته مه وایه چې سبا راشه چې مدد دې وکم د خپل ګاونډي په خلاف هغه ته د نقصان ورکولو منصوبه مه جوړوه څوک چې ستا په خوا کې اوسیږي او په تا باور کوي په یو کس باندې هیڅ بی حصه الزام مه لګوه تر څو چې هغه تا ته نقصان نه وي در رسولی د ظالم سره سیالي مه کوه او مه د هغه په نقش قدم عمل کوه ځکه چې مالک خدای د هغې نه نفرت کوي څوک چې بدکاره وي خو هغه د نیکانو سره دوستانه تعلق ساتي د بد عمله په کور مالک خدای لعنت وروي خو هغه د صادق په کور باندې برکت وروي هغه د مغروره مسخره کوونکو پورې مسخرې کوي خو په عاجز خویه باندې خپل فضل کوي هوښیار عزت په میراث کې ګټي خو کم عقل خپل شرم زیاتوي